افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر و کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله اکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کې کلکې په انحصار کلکه نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله سره د مخالفتونو په سبب له افغانستانه وتلی و. څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالتونو د هغه په سر د $10 میلیون جایزه لغوه کړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاوډ سپیکرونو له لارې اعلانونه کوي چې افغان کډوال تر دوشنبه پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 31 د خپل هیواد ته ستنه شي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاوډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سل څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا مېرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. د هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنانو سره کار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هیواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 میلیون مرسته اعلان وکړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هیواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د استرالیا دا $15 میلیون اضافي مرسته به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د او چا په راپور کې چې پنجشنبه خبر کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې د دې سبب شوي دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي. خو د بشري حقوقو فعالان تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته په اشارې سره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. د سودان پوز وایي چې پلازمنه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوز او له پوزه د بیلو شو وسلوالو تر منځ له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د سودان پوز له یوې اونۍ رئیس د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د پوز ویان نبیل عبدالله پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې ځواکونو یې د دقلو ترهګرو وسلوالو وروستۍ مورچلې هم په خرطوم کې تصفیه کړې. د محمد حمدان د قلوب مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونو د 2003 کال اپریل را په دې خوا د سودان د پوز پر ضد جګړه پیل کړې ده. د تایلند پلازمېنه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزاو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.1 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل چې دا زلزله د 10 کیلومتره په ژوروالي کې وه چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز یې په ګاونډي میانمار کې و. په بینکاک او شاوخوا لمنو کې تر 10 میلیونه ډیر خلک ژوند کوي چې ډیری په لوړ پوړو اپارتمانونو کې استوګن دي. په دې ودانیو کې د زلزلې په وخت سیمه ییز وخت ماسپښین 1:30 بجې د خطر زنګونه ووهل شول او خلکو خپل کورونه پرېښودل. تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور ندی ورکړل شوی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې له پاکستانه د بیا اسناد او اے سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو وروستي مهلت پور نږدې کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري یا اورېدل کېږي چې پاکستاني پوځیان په جوماتونو کې له میشتو افغانانو غواړي چې د مارچ له 1 د مخه له دې هېواده ووځي. کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي له خپلو غړو او خپلو خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی.
زمونږ نیمه کورنۍ امریکې کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونه خوند مینه نه وي.
د خیبر د لنډې کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وایي د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره یې سوداګري ډېره اغېزمنه شوې او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شیان نشي لېږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورځي.
بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه ده، په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی او که کله به ګیټ کولاو نو هغه ټوله آبادي به دلته راتله او دې ځنه به سامانونه ځان سره وېړو.
د خوست ولایت د اتریزیو اولی علی شیرو ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته خوښ دي.
نور پروژې رمخته شي، مونږ نه په کار جوړ شي، هېواد ته ګټه ورسیږي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر 1 نیټې پورې د بې اسناده او د آی اس سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانان له دې هېواد ووځي. تازه په خواله رسنیو ځینو خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستاني پوځیان په جوماتونو کې میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب الاجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کم افغانان وروڼه پراته دي د یو دېرش تاریخ پورې د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې دې خپلې کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستاني پوځیان د جوماتونو له لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او اے سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل پای ته یوازې 3 ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 9 د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د رواني مارچ میاشتې 1 وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې شوي او ښیي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسي کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامهوال چې د اے سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو 30 کلونو راهیسې هلته اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
روڈ باندې پولیسالاو موبایل ګرځي ګاډي ګرځي واسه اعلان نه کوي پور کم چې چشپور نه لیسو په شری باندې وسیږي هغه ته ویلي دي چې تاسو باید د سره پوری دا مکمل افغانان تاسو شړې په ګټه لیکل شي دا غو کاروبار د زمو به مونږ دا هغه زمونږ د تعلیمونو لحاظ دی کوم تعلیمونه نیمه کې پاتې کیږي کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې د سم مطلب سورې پاتې کیږي په دې کې خپل کاروبار راوندول ډیر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم اے سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بهش غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی، کورونه ځان ته جوړ کړي، جایدادونه جوړ کړي، دوکانونه اغوستې، سرمایه ګذاري بنده کړې، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فرجاني یو ویر ده. هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هېواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 3 لک افغان کډوال د اے سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد استانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میر سینې هغه افغانان هم چې مقصد هېوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته ستانه شو موږ هلته درس نه شو ویلی او د پلان ژوند مې هم هلته په خطر کې دی. زموږ غوښتنه دا ده تر څو چې زموږ کیسونه جوړیږي پاکستان د موږ سره کار نه لري.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 20 د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بېرته خپل هېواد ته وشړل سي، ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ازادي راډیو اوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې کسمه بودیجه تر لاسه نکړي سکهال په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبه خبر کړی راغلی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سختې تګلارې د دې سبب شوې دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نکړي. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته سم لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان چې له حمله بشري ناورینونو سره لاس او ګریوان دی اوس یو نوی ګواښ سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی چې که یوازې 25% بودیجه ترلاسه کړي له 9.3 میلیونه کسانو څخه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري 1 میلیونه به یې ورنه بې برخې شي. اوچا په خپل تازه راپور د ناپامۍ بیه کې چې د پنجشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به تر 2025 کال پورې 1,922 زیات روغتیایي مرکزونه وتړل شي او دا کار به میلیونونه افغانان چې دغو اساسي خدمتونو سره تړلي دي له جدي خطر سره مخ کړي. راپور زیاتوي چې له دې شمېر څخه به 3.1 میلیونه ماشومان چې 15 کلن شوي نه دي او 1.1 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې له درملنې او د تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. دغه شان د راپور په ټکو د مړینې کچه به هم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ او د ناروغیو د پراخېدو له امله زیاته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د تخار ولایت د کلفګن ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هیڅ نږدې کلینیک نشته، ډیره لاره پلی ځو چې یو موټر پیدا کړو او ځان ډاکټر ته ورسوو. کلینیک مو هم بس زر ګوري او نسخه راکوي او وایي چې له بهره یې واخلئ. درمل وړیا نه راکوي، خلک بهر ولاړ وي خو څوک ورته پام نه کوي.
دغه شان د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي:
مخکې به دا خدمتونه د ولسوالیو د اطرافو خلکو ته وو چې اوس نشته، درمل او وسایل نه ورکوي. دا کلینیکونه ګرځنده وو، دننه پکې خونې وې خو د جاغوري له ښار او بازار لرې وو.
اوچا ویلي د 2025 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 10.3% اړینه بودیجه برابره شوې. د راپور په ټکو د مالي مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالي مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او په نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو یوه شبکه ده په خپلو جلا راپورونو کې ویلي چې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د بندېدو له امله په افغانستان کې اوس و روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د یادو ادارو په وینا د اقدام نږدې 6 میلیونه کسان د روغتیایي خدمتونو له ترلاسه کولو بې برخې کړي دي. د یادولو وړ ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د جنوري په میاشت کې په یو اجرایوي فرمان کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. اوچاله نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره خپلې مالي مرستې ډېرې کړي ترڅو د یو بشري ناورین مخه ونیول شي، کنه نو دغه هېواد به د وروستیو کلونو له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د خیبر د لنډی کوتل یا لوړګي بازار سوداګرو وایي د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره سوداګري ډېر اغېزمنه شوې او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شاهان نشي لېږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورځي. دوی غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په شاوخوا 10 کیلومتره سیمو کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړ شي. په دې اړه نور حال زموږ د مشال راډیو د خبریال فرحت شینواری په رپورټ کې.
په لنډ کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرمه د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لیږدول او د نږدو ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل، خو په پوله باندې د سفري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټي کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې 10 کیلومتر یا 45 کیلومتر چې څومره هلته آبادی وه، نو مونږ د لواړګي بازار نه به سامانونه وړه. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول، غوړي به و، دالونه و، جوس به و، بسکټ به و، دا شیونه به دې ځای نه وړه. اولته به هفتوارې او لیا مهانه چې دی اوګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې مونږ ډېر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی، او کله به گیټ کولاو نو هغه ټول آبادی بدل تر اتلا او دې ځنه به سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالی او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لنډ کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې له دې اړخ نه به هم شیان تلل او له جلال آباد به هم ځنې شیان دلته خلکو راوړل، او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو. او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندلو، وریجی باندلی، بوره شوه، دا شیونه بتله راتله، اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو، دې ځای نه بم تله، د هغو ځای ضرورت پاو. نږدې چې کوم پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځایونه دي سره کلي او دادي سره، نو هغو ته به چې دی پوش د دې طرف ته بم چې سامان راته او د هغه طرف ته بم سامان ته، نو ښه مطلب به خلکو ښه روزګار او دا چالو په کار دی. دواړه حکومتول هم په کار دی، لکه څنګه نورو بارډرو باندې چې دی اسانه په کار دی چې دې تم اسانه غشي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړي او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای، او د تیر په سیر پر راهداریو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوک تک راتګ وس نشي کړای. د لنډ کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري پیوشتمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دواړخیز تجارت ورسره خواوو شا یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو، جرګې غړو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال اڑون کو گاڑو تگ را تگ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بنده شوی او بیرته خلاصه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له لوري د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د قضیې د دا لپاره درولې پروژه بیا پیل کړې ده. روسیې د 2022 کال د مارچ په میاشت کې پر اوکراین برید وکړ. له دې حملې تر پایله تر اوسه داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیې یو شمېر اوکراینی ماشومان ورسره خپلې خاورې ته وړي دي. موسکو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات په خپل همکار احمد شیبر نه واورو. مهرباني.
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په موقتی ډول بیا پیل کړي چې د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د تعاو مربوط ده. له څو کلونو راهیسې د امریکا له لورې د دې تمویلوونکې پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لورې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي. د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول داسې تنظیم شوي کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واک لاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپله خوښه دې چارې ته چمتو کیشي. د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایوي رئیس ناتانیل ریمنډ د آزادې اروپا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو. د ټرمپ ادارې هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړې چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري. سپین مڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی وو. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپله پریکړه بیرته واخیسته او د څېړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریموند سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده.
کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي له خپلو غړو او خپلو خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی. که څه هم یو شمېر کورنۍ له کله چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی او ډېری افغانان یې کډوالۍ ته اړ ایستلي، اخترونه په خپلو کې سم نه لمانځي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر نورې کورنۍ بیا هم سره پاشل شوی دی او دوی اخترونه او نور مناسبتونه په خوښیو سره نشیل منځلې. نور په دې رپورت کې
د ژوند کې په ډومبي ځل باندې چې کومه به خوندي زما په اختر کې راغلی ده هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد و چې تاسو په خبره ل خپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوی دی. ښاغلی عبد ازادي راډیو ته وویل
زما بچو سره او لما سره هم دا اندېښنه ده چې اختر بدلته موږ څنګه لمانځو، ځکه که اختر د پرد رسمي ورځ باندې راشي نو دلته خو به زما بچین ځي کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوځي. ماشومه به وړکتون ته رسومه نو ما او مېرمن به مې یو بل ته سره ګورو.
د نوموړي په خبره د خپل وطن کور او کلي د اخترونو بیل خوند وي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تګ په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم ورته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې ده امریکای کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوند مینه نه وي، د اختر خوند او هغه لذت چې ده خو په وطن کې چې سړی خپلو خپلوانو کره ځي یو بل کره ځي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بېخوندي خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل
د عید هیڅ
په دې اختر کې هیڅ خوان نشته، ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر سوی. دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وقتی که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ وروسته ډیری افغانان له هېواده ووتل چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امنۍ، د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هېوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,601 افغانان له خپل هېواده وتلي دي.
د خوست ولایت په تریزی او اولی شهر ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته له دې پلوه هم خوښ دي چې دوی ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نور حالیدی نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د خوست ولایت د تریزی او اولی شهر ولسوالۍ اړوند د قدمو په ترکان سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په 3 میاشتو کې سرته ورسیږي او هره ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
یو کانال سره خو لاندې کوزه په لسګونو جیره بزمکه ده چې آبو سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخ سره جنگ دل دلانته قدم دی لندر دی سودک دی از کرخلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دابند تا کرته کوي.
د یاد سیمې اوسیدونکو بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیانه شغورل کیږي او زمکه آبادیږي، بلکې دوی ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله وویل
پرتلونکو کې موږ دارکان ته هوډ چې نور پر ژیر مخته شي او موږ دینه خپل نه پکا جوړ کو کورنۍ په واسطو بار نور مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته ګټه ورسیږي.
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړې زده کړې لري، خو اوس مهال بیکار دي او د لاس مزدوري هم خبولي. له دې ډلې یو کارګر محمد اسلم وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، ته مستري کار چې پر رسیدلي خلک دي، خو په دې کې اخته دي. بیر په دې باندې موږ نه پکېږو پیشو چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمینه برابروي، خو دومره دا چې لږ سند څه دی هغه د لپاره کوم ماشي ټکل شوی دا د دې لپاره ډېر عادي ماشي ترکې متي نه نن سبا باید لږې پیسې زیاتې شي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د تریزی او علي شیر په ولسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکي زکرخیل ډبګي تر بټۍ پورې خلک اوسیږي په بېلابېلو برخو کې اسانتیا او تاړتیا لري. یو بل تن ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالباقي وویل
یقینا د موږ سیمه چې کومه ده دغه ډېره لرې پرته سیمه ده او دې ته ډېره مخته توجه نه ده شوې او موږ ډېر ضرورتونه لرو. په دې غزه کې ډېر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډېر شمیر خلک اغیزمن کړي، بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
دروژی رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې طاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بای کنټرول کی، عوام ډیر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
هغه پخوانۍ روژې روژه ماتې او پشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوان نشته دی. نو خدای ته سوال او زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هم هغه خوشحالي او هم هغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتې او پشنمي